السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو ته ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره خلاص توې مراند یاوري د بشری حقوقو غړو مدافع سازمانونو د پانتون د استاد او شنون کی فیض الله جلال د نیول کېدو په اړه توند خبرګونونه ښکار کړی او له طالبانو غوښتي چې خغلی جلال ژر تر ژره خوشی کړي. د خغلی جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو ته وویل
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده.
جلال پرون په کابل کې لخپل کور نیول شوې ده. په دې اړه جزئیات ورسره درته خبرو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی پرون تهران ته تللی.
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، د تجارت او صنعت، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
پرون د ایران لخوا د اوکراین ایرلاین د ویل وتکې د نسکورولو دویم کلیزه واچی یو شمیر معترضو کسانو د ایران حکومت او رژیم وغند.
موږ د عدالت غوښتنه کوو. باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید باز خاص شي.
پاکستان کې ګڼو سیمو کې واوري شوي او خلک د یخنۍ او توپانو له امله مړه شوي.
روډونه بندي او د واورې د ورېدو له وجې ګاډي چې کوم دی ځینې تللي و سورلو ګاډي هغه مخکې نشي تللی.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی رسمي سفر باندې تهران ته تللی. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. او پرون په جرمني کې یو شمېر خلکو د کووید 19 پالیسیو پر ضد اعتراض وکړ. پوره خبرونه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی دی. طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دغه سفر په ترڅ کې په ایران کې د دیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په پلاوی کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق هم شامل دی.
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامې وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
طالبانو مشرانو لدی څو واره مخکې هم ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلور رښتمه په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی پر رسمي سفر ایران ته ځي. په غزنی کې د پبخانی سره د کابل پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند خبرګونونه پارولي. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشی کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلي دي چې طالبان هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان جنوبي اسیا څانګې بیګا په ټویټ کې لیکلي، امنیستي انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکو له کبله د کابل پوهنتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې جلال د دې خبره متعصبه ده او د نظام په ضد خلک تحریکول نو ځکه د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو څرګندونو په خاطر نیول شوی دی. جزئیات به وروسته پروګرام کې درته بشپړ خبره کړو. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانستل د ګڼو خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. غزنی له کابل، بامیان او پنجشیر وروسته د افغانستان څلورم ولایت دی چې د سکی کلب پکې فعالیږي. د غزنی د سکی د کلب مسؤل محمد علي ازادي راډیو ته وویل
لومړی ځل دی چې په غزنی کې دا لوبه ترسره کیږي او دولس لوبغاړو برخه پکې اخیستې وه. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوال زیات شي. هڅه کوو چې د سکی لوبې فدراسیون هم په غزنی کې جوړ کړو.
د یادونې ده چې د غزنی د سکی کلب غړو وړمه ورځ په غزنی کې د دولتي پانتون شاته د کلایجاوس په غرونو کې د سکی لوبه وکړه چې ګڼ ښاریانې نندارې ته ورغلي وو او لوبه یې هرکلی وکړ. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د ماسیموف د نیول کېدو په اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي یو شمېر نور امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. شپږ پنځوس کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدراعظم په توګه دنده ترسره کړې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې کسانو ګڼل کېږي. معترضان چې د سونګ د موادو د بیې د لوړېدو په غبرګون کې تېره ونه له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې پیل کړي تر ډیره نظربایف ته په غوسه و. ماسیموف له 2014 کال رئیس د قزاقستان د استخباراتو د رئیس په توګه دنده درلوده. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دغو اعتراضونو پر مهال 4000 تنه مظاهره چان نیول شوي. د قزاقستان حکومت د وضعیت د کابو کولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چې مشري موسکو کوي د مداخلې غوښتنه وکړه. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. دا له څو اونیو راهیسې د پلیل شویو هغو اعتراضونو دوام دی چې هدف یې له دې پلان څخه لاس اخیستو ته د حکومت اړیستل دي. مظاهرې ماسپښین مال پیل شوې او یو ساعت یې دوام وکړ چې په ترڅ کې معترضانو د پلازمینې بلګراد او نوي سات ښار اصلي لویې لارې بندې کړې. همدارز په پیساک نومي ښار کې هم شاوخوا سل کسان ټول شوي وو. د ښار اصلي سړک یې بند کړ. د ریو تینټو کمپنۍ چې مرکز یې په لندن کې دی او په نړۍ کې د فلزات او کانونو د استخراج په چاره کې دوهم ځای لري، د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم د یو کان د استخراج په برخه کې څېړنې پیل کړي دي. او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. د جرمني پولیس وایي په شمال ختیځ ښار شویرین کې شاوخوا 1400 کسان غونډ شوي او د ماشومانو د واکسین پر ضد مظاهره وکړه. پولیسو همداراز ویلي په امبور کې هم په همدې شمېر کسانو لاریون وکړ. پلازمینې برلین کې شاوخوا 1500 کسان ټول شوي وو او د روغتیایي تدابیرو په برخه کې د حکومت د پلانونو پر ضد خپل غږ پورته کړ. اخوا د جرمني د روغتیا وزیر کارل لاوټرباخ وویل د واکسین د مخالفانو او له کورونا وایروس څخه د منکرو معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د طالبانو لخوا د پوهنتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند خبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د بشري حقوقو د څار او بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې فیض الله جلال ته د متعصب خطاب کړی او لیکلی دي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر سرګندونو په تړاو نیول شوی دی. تر لنډې دمې وروسته جزئیات واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلې دي. د بشري حقونو دغو دواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټویټ کې لیکلي امنیستي انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پوهنتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکي دی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو یې تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکې کولې. د څو موده مخکې هم د طالبانو له یو ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنیو ډېر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلي دي چې طالبانو هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. هغې زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال میرمنې مسعوده جلال او لوري حسینه جلال په جلا بیانونو کې د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی، ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پانتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخوا د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلار یې ورخوشي کړي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخ کې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخ کې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې وو او له ګواښ سره مخامخ وو او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کاروونکو هم د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکې کړي. مجاهد لیکلی، جلال په ټولنیزو رسنیو د خبره ده او توبه او څرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوبو څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او توری لګولې چې د پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلي دا ټویټر جعلي دی او خلکو یې غوښتي چې دغه ټویټر پاڼه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوګیست وربشو. ایران ته د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر پاړه راپور ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی ایران کې د پر کابل د طالبانو لواکمنی دورسته د ایران ته د طالبانو د حکومت د یو جکپوړي پلاوی لمړی سفر ده. ښاغلی متقی پرون تهران ته رسیدلی او تمه ده چې د افغان کډوالو د ستونزو، اقتصادي همکاریو او نور مسلو په اړه له ایراني چارواکو سره وغږیږي. تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډیره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تهران ته د افغان پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړپوړی هیئت د ایران هیواد ته سفر وکړ. دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د ښاغلي متقی او ورسره پلاوی تود هرکلی وشو، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده تیرونی خبریالانو ته ویل ایران تر اوسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي که څه هم طالبان او ایران له امریکا سره د مخالفت په برخه کې ګډ دریز لري، خو په نورو برخو کې د په وینا د دواړو خواوو ګډه همکاري ډیره ممکنه نه ښکاري. شمس وایي طالبان رسمیت پیژندنې او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
ایران تل په افغانستان کې د یوې ځانګړې مذهبي ډلې ملاتړ کړی، همداراز دوی افغانستان په کلتوري توګه خپل حوزه ګڼي او د نفوس ساحه ګڼي، د همدې هدف لپاره دوی فعالیتونه ترسره کوي. دا چې اوس طالبان د هر چا ملاتړ ته اړتیا لري، نو ممکن په دې سفر کې دوی غواړي چې د ایران نه د ممکنه رسمیت غوښتنه وکړي یا په اقتصادي چارو کې هم مرستې وغواړي.
د ښاغلي شمس په وینا ځینې لانجمن مسایل شته چې ښایي په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی شمس د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبخور ناحله لانجه او په ایران کې د پخواني حکومت د ځینو ګډونوالو تنظیمونو د غړو فعالیت او یا له هغو څخه د ایران احتمالي ملاتړ د مثالونو په توګه یادوي. ایران له دې مخکې له طالبانو غوښتي و چې په خپل حکومت کې نورو ډلو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د ښځو او د نورو سیاسي ډلو استازیتوب نشته او له دې کبله د سیمې او نړۍ د هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. خو دوی استدلال کوي چې دا حکومت موقتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ایران د صفای پاسداران انقلاب ځواکونو په لاس د اوکراین ایرلاین د الوتکې د نسکورولو دوه کاله پوره شول. په هغه پیښه کې چې د 1990 کال د مرغومي په 13 وشوه، د ایران د سپاه ځواکونو لخوا په دوه توغندیو باندې د اوکراین ایرلاین PS-225 الوتکه د تهران هوایي ډګر نه تر پورته کېدو وروسته نسکوره شوه. پکې 116 سپرلۍ وژل شوې، 14 افغانان وو. د پیښې د دویمې کلیزې په مناسبت تهران کې د قربانیانو ځینو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تأمین غوښتنه وکړه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د هغه کسانو غږونه دي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې هغه ځای کې چې دوه کاله مخکې له هوایي ډګر پورته شوې اوکراینی الوتکه نسکوره شوه راټول شول، او د پیښې د قربانیانو په حق کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د حقیقت او عدالت نارې وهلې او ویلې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو د بې طرفه محاکمې غوښتونکي دي. د اوکراین PS-225 الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي په 13 نیټه د تهران له نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ شېبه وروسته د ایران د سپای پاسداران ځواک په دوه توغندیو رانسکوره شوه او په کې ټول 116 سپاره کسان ووژل شول. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی، برتانوي او سویډني وګړو سربیره افغانان هم وژل شوي وو. د ایران حکومت درې ورځې د الوتکې په نسکورولو خوله پټه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسداران د هوایي دفاع په توغندي ویشتل شوې خو سبب یې انساني تېروتنه وبلله. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د یوې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې د 14 وژل شو افغانانو څخه د یوه پلار محمد مهدي سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د خپل وژل شوي زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی.
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید زموږ د افغانانو په اصطلاح باز خاص شي. دا تېروتنه عمدي وه او پر توغندي د دې مسافر وړونکو الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و.
د فردا راډیو د رپورټ له مخې د شنبه په ورځ په دې الوتکه کې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمیني هوایي ډګر ته ولاړل او وروسته د الوتکې د نسکورېدو ځای ته ورغلل.
چرا پنهان کاری کردن؟ باید
نژدې میاشت مخکې څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړی و چې د غورځول شوې اوکراینۍ الوتکې اړوند پوښتنو ته ځواب ورکړي. دغه هیوادونو چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې وګړي وژل شوي وو یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو د ایران د وضاحت نه ورکولو په خاطرې د صبر کاسه ډکه شوې ده. ایران که څه هم ویلي دي د الوتکې د پیښې په اړه دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې د کاناډا، سویډن او اوکراین دغه غوښتنه له پامه غورځولې چې وایي د پیښې د قربانیانو کورنیو ته دي ایران تاوان ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ارزونې کمیټې د روغتیایي بنسټونو د فعالیتونو او جوازونو په اړه د خپلې ارزیابۍ پایلې په یو خبري غونډه کې اعلان کړې. د دې ارزونې پر بنسټ په کابل کې درې روغتونونه، شپږ نوي درملتونونه، او 50 لابراتوارونه او 40 کلینیکونه له جواز پرته فعالیتونه کوي، چې د طالبانو د چارواکو په خبره په اړه به ژر پریکړې وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې د دې وزارت د ارزونې ملي کمیټې دولس ټیمونو د کابل په اتلس ناحیو کې 1,602 روغتیایي مرکزونه ارزولي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 1,016 کتنځایونه له جواز او له کوم معیار پرته فعالیت کوي. دغه شان 1,010 خصوصي درملتونونه او درې روغتونونه د فعالیت جواز نه لري. له 1,516 درملتونونو څخه چې د دغه وزارت لخوا ارزول شوي 1,090 درملتونونه جواز نه لري. په همدې ډول 1,000 تشخیصي لابراتوارونه هم له کوم معیار پرته فعالیت کوي. د مسؤلینو په خبره د 1,090 ارزول شویو لابراتوارونو له ډلې 50 هغه د فعالیت جواز نه لري، او د 18 سراپا کلینیکونو له ډلې هم 40 به جواز دي. د دې کمیټې د موندنو پر بنسټ د غشان د درملو درې عمده پلورنځي، درې د اکسرې مرکزونه، او د درملو او روغتیایی توکو د تولید درې مرکزونه هم جواز نه لري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر په دې اړه جوړه شوې خبری ناستې ته وویل:
دغه کمیټه چې درې برخې لري، یو برخه رهبری ده، دویمه برخه عملیاتي برخه ده، او دریمه تخنیکی برخه ده. اوسنی کار چې ما کوم ارقام تاسو اعلان کړل، دا زموږ عملیاتي برخې د تخنیکي برخې په مرسته ترسره کړي، خو رهبری برخه په خپل پوسټ منیجرې، یعنی له نظارت نه وروسته بل نظارت، آیا دا کوم حال حقیقت وو؟ دا موږ په خپله کوو، او هغه ارقام به بیا له تاسو سره هلته اعلانوو. او تاسو ته په دویم پړاو کې موږ دا وکړو چې موږ څومره درملتونونه وتړل، څومره مو روغتونونه وتړل، څومره مو تشخیصي مراکز او لابراتوارونه بند کړل، څومره ته مو توصیهنامې ورکړې، څومره ته مو اخطارنامې ورکړې، او څوک مو تقدیر کړل.
عبدالباری عمر له هغو نړیوالو روغتیایی بنسټونو چې لا هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي د مننې ترڅنګ له نورو نړیوالو روغتیایی بنسټونو هم غوښتنه وکړه چې روغتیایی برخه دې نه سیاسي کوي او له دغه هیواد سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ټولو هغو مرکزونو ته چې د فعالیت جواز نه لري او فعالیتونه یې غیر معیاري دي خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې خپل جوازونه واخلي او فعالیتونه دې هم معیاري کړي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د شنبه ورځ خبری ناستې پر مهال وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس د اومیکرون بڼې هیڅ یوه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. که څه هم څه موده مخکې د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي وو چې دغه روغتون کې د کرونا ناروغۍ د تشخیص کیټونه په ختمېدو دي، خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت مسؤلین یې د شتون ډاډ ورکوي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په مری سیمه کې د یخنۍ او توپان له کبله د مړو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. په مری کې چې په زړه پورې تفریح سیمه ده، د ژغورنې عملیات د پرونۍ ورځې تر پایه روانو. په دې ځای کې د راپورونو له مخې زرګونه موټر په واورو کې بند پاتې دي. دې خوا د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې هم په غرنیو سیمو کې د سخت واورو له کبله لارې تړل شوې دي. موټروانان بیا شکایت کوي چې دلته ژغورندوی ټیمونو تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی، او که همداسې بې غوري وکړي نو ښایي د مرګ ژوبلو شمیر چې د دوی په خبره اوس کم دی زیات شي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي غرنۍ سیمه کې د سړو او د واورو د سخت توپان له کبله مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو یو افسر عتیق احمد اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د یو همکار افسر او د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې د جمعې په ماښام د مری په غرونو کې نږدې یو متر واوره ورېدلې وه، او پرون سهار زرګونه موټر د لارې په اوږدو کې بند پاتې شوي وو. د مری یو سیمه ییز چارواکی عمر محبوب وویل واوره هومره درنه وه چې په پیل کې حتی د لارو د توګلو وسایط هم بند پاتې وو. د نوموړي په وینا د یخنۍ کچه د سانتیګراد په حساب منفي 8 ته راټیټه شوې وه. سیمایزو چارواکو له دولتي ملیشو او له ځنګړو غرنیو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې پرون زرګونه موټر لواورو راوېستل شول، خو د دوی په وینا زرګونه نور لا هم تر واورو لاندې پټ پاتې دي. ښاغلی محبوب وایي مری ته د ننوتو ټولې بندې لارې د پرونۍ ورځې تر پایه وتوګل شوې او پوځیان هڅه کوي چې پاتې لارې هم پاکې کړي. پاکستاني پوځیانو هغه ښوونځي چې پوځ یې اداره کوي د خلکو لپاره په موقتو استوګنځایونو بدل کړي او ژغورل شویو خلکو ته خواړه پکې ورکوي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو ته وویل چې د سیمې خلک هم د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه اخلي.
علاقے کے لوگوں نے کمبل وغیرہ اور خوراک بھی بجائی.
دیسی میں خلق کمپل او خوڑو ویشی مونگ یوازے پو خوڑو او کمپلو بار موٹر ہوتا اجازہ ورکو چھے مریتا اولاد شی مریتا دے تک ٹھول لارے بندی شوی دی.
دش غورن عملی هم هغو خلکو ته کمپل او خواړه وویشل چې په واورو کې بند پاتې وو. دش غورونکو د ډلې یو ډاکټر عبدالرحمن وویل هغوی چې مړه شوي ښایي د ډیر وخت لپاره د خپلو موټرو د بخاریو د کارولو له کبله د کاربن مونوکساید ګاز په وسیله مسموم شوي وي. مری د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په 46 کیلومترۍ کې پروت ژمنی تفریحي ښار دی چې هر کال میلیونونه کسان هلته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
وربشو غزنی تالته د اسکی لوبي کلب جوړ شوې ده. غزنی له مرکز کابل پنچیر او بامیان او وروسته د هیواد څلورم ولایت شو چې د غلطه د اسکی لوبي به پیل شوې. د تیر جمعې پورس په دغه ځای کې یاد لوبه تر سره شو او 12 تن ورزشکارانو پکې ګډون کړي وو. جزئیات له غزنی نه په دغه ریپورت کې واوري.
خلیل ایازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. ایازی زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې تېره اونۍ زیاته واوره وسوه او د اسکی لوبه پکې کې په ډېره ښه اسانۍ سره ترسره کېدای شي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل پنجشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د اسکی لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند دولتي پوهنتون شاته د کلای جوس په غرونو کې ننداره شوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته یې په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی اسکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاده لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
وینمی اولین کلاب است که
دا چې غزنی ولایت کې هم واورې زیاته وي نو سش کال مو دا لوبه په غزنی کې هم پرانسته. موږ مخکې دا لوبه په بامیانو کې کوله. که چیرته په دې برخه کې له موږ سره مرستې وشي ښې لاسته راوړنې به ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزني کې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزني کې ډیری ورزشکاران وایي د غزني ډیری غرونه واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې له ډیره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.